افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري پایل د دې سات په خبرونو کو. په هرات ولایت کې تیر شپه یو بل زلزله احساس شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی وویل دا زلزله وروسته له دې وشو چې په وروستیو څو ورځو کې زلزلې کمې شوې وي او شاوخوا نیمایي خلک بیرته خپلو کورونو ته تللي وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې په لومړۍ زلزله کې چې د اکتوبر په 1 وشوه او دغه راز په ورپسې زلزلو کې چې ځینې شدیدې وې نږدې 1.5 زره تنه مړه شوي او تر 2000 ډېر نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له یو شمېر نارینه او ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغه ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې سیلونه جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي د زیاته کړه. له کومې ورځې چې دلته راغلي وو هڅه مو کړې چې له یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. د دغو ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو څو دوی خپل نورمال حالت ته ور وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د هرات زلزلې په 45000 تنو اغیز کړی چې د هغو په منځ کې 15000 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2500 زلزله ځپلو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبیعي انڅارنې او روحي ملاتړ شاملېږي. د ادارې ویلي د زلزلې له کبله تر 43000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 20% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د پولیو یا د ماشومان د ګوزن نوی کمپاین لنن دوشنبه څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیلېږي. له پولیوس اخلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 50 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان کابو 2 میاشتې پخوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپیریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. د سازمان همدارز ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پکې پایته نه ده رسېدلي. فلسطینی سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د پلسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یو بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارې داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړ او ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډیر شي. لوید آستن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال آستن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړې د ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. ښاغلی آستن دا څرګندونې پرون 2 ساعته وروسته له دې وکړه چې پنټاګون وویل په سیمه کې به یو شمېر نور پاتروی توغندي ځای پر ځای کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د هرات ولایت د لسګونو زلزله ځپلو په منځ کې 1.5 زره امیدوارې ښځې دي چې له روحي او رواني فشار سره مخ دي.
څه کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکې او یا همدې امیدواري په وخت کې ماشوم ضایع سي له لاسه ورکې، نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سره مخامخ شي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزونکی دی لوبې ته خوښ دی چې افغانستان وګټي.
So we've had very close games as well.
تاسو لیدلی چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې. هیله ده دا ځل یې موږ په اسانۍ سره وګټو.
نن د افغانستان په څوارلو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ له کورنیو غوښتي چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي او په دې توګه د هغوی ژوند وژغوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د هرات ولایت لزګونو زره زلزله زپلو په منځ کې و نیم زره امیدوارې خزي هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزان په زلزله کې مړ شوي او له سخت روحي فشار سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډول مېرمنو سره د روحي ملاتړ په خاطر ارواپو سلاکاران سیمې ته لیږلي. په عینیال کې هوا په سړېدو ده چې د ډیرو هغو خلکو اندېښنې زیاتې کړي چې کورونه زلزلو نړولي دي. نور بلې سمت سروان وورو
د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې شي چې د افغانستان د زلزلې ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او ورښتونه پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو تر 1500 ډیر کورونه نړولي او تر 1000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي دي. د دغو کورونو اوسیدونکو سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتونو په وینا د هرات شار د خیمو په شار بدل شوی دی. د خیمو اوسیدونکو وای او سه په خیمو کې د هوا د سړوالي له کبله گزارنه کیږي. که ژمه راشي څه به کوي؟ جمعه خان یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور او څاروي په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. دی وای
از اینا تقاضا دارم که می زودتر
زما غوښتنه ده چې د سرپنا غم دې موخري. د دنیا مال پیدا کیږي خو ژوند بیا نه پیدا کیږي. ماشومان په ژمي په دې خیمو کې گزارنه سکولای
به دې خیمو گزارونه نمیشه.
یو بل زلزله زپلی چې په خیمه کې اړولی آزادی رادیو ته وویل
بازی خیمه نمیشه اینجا باد زیاده.
په دې خیمو گزارنه کیږي. دلته باد زیات دی یخ ډیر دی. زموږ غوښتنه ده چې ژر دې راته کورونه جوړ کړي. یو میاش ورسته دلته په خیمه کې گزارنه سکیدلای
یک مودګه تیر شه اینجا کا زندگی به خیمه نمیشه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم اداري او چا پر اساس زلزله په هرات کې یو سلو څلور 15000 تنه خدمت کړی دي. د حقوقي پمنسکي وزره 1500 امیدواري شسی دي چې د کورنۍ او غړي له ژوند به برخي شي ودی. د ملګرو ملتونو د نفوسو اداره وایي چې د عزیزانو له لاسه ورکول پر امیدوارو شزو خورا ناوړه اغیز کوي. د ادارې سیمه ته د اروپوهنې مشاوران لیږلي چې د خپل عزیزانو د مړینې له کبله د غم په کمولو کې ورسره له روحي نظره مرسته وکوي. په لندن کې د ولادي نسایي ناروغي یو ډاکټر محبوبه افغان وایي په داسې حالت کې دردیدلې امیندوارې ښځې یو چاته اړتیا لري چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
یو خو بیولوژیکي تاثیرات لکه تانی مرزونه او ځینې هورمونونه د سې د منډواري په وخت کې زیاتېږي او هغه د منډواره شزو د ذهني روغتیا باندې ناوړه تاثیر کوي او همدارنګه سې کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکي او یا خپل ماشوم له لاسه ورکي یا د خپل همدې منډواري په وخت کې همدا ماشوم ضایع سي له لاسه ورکي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي او په دې کې هورمونونه هم ډیر رول لري.
امیندواری زلزله زپل شزی د کافی خوړو د نه ورسېدو یا بی وخت ولادت په شان ستونزو سره هم مخامخ دي. لبل خو روغتیایی اسانتیاوی سختی اغیزمن شوی دي. د راپورونو له مخې په زلزلو کې لږ تر لږه 40 روغتیایی مرکزونه یا کلینیکونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له دې کبله د نږدې 15800 تنو لپاره په روغتیایی خدماتو کې خنډ رامنځته شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پانه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. سګ میډیکال هم په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوي چې ټولې له ننګرهار ولایت سره ان تړاو لري. نور په دې رپورت کې
تاکر شوی چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو لپاره پیل شي. دا بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزان اختن شي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ظرفشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دو ماشومان مور ده، له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
په بازه
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسیدلې. موږ تل د دوی هرکلای کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي. موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هسته که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دي اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خوا به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نه ورکېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستانی رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 25,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوب ډلې په نړیوال جام سیالیو کې نن د کابل په وخت د ورځې 1 بجې میدان ته وځي. دا مسابقه د هند په چنای لوبغالی کې کیږي. د دې مسابقې په درشل کې پرون د افغانستان د ملي لوبډلې روزون کې جاناتن تروټ وویل چې تیم یې په خورا لیوالتیا له پاکستان سره مسابقې ته تیار دی. د دو لوبډلو پر مسابقې ډېر ځلې سیاسي تحولات هم اغېز کوي. تفصیل له عصمت سروانه اورو.
دا د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان و چې انګلستان ته له ماتې وروسته یې دا غوښتنه له خپلو پلویانو وکړه. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په چنای لوبغالي کې مخامخ کیږي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې، خو پاکستان په خپلو څلورو سیالیو کې دوه ګټلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د ډیرو کلونو ترنګلتیا د دوه خواو د کرکټ پر سیالیو هم سیوري غوړوي. په ورستوي کې پاکستان اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر پایه باید ټول بیا اسناد افغان کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسی چې دا پر افغانستان سخت فشار راوړي. پاکستان هم داراست تور پوری کوي چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. د تا ورته تورونه له ټول سیسو رئیس د افغانستان حکومتونو پر پاکستان پوری کړی دي. له همدې کبله د دوه هیوادونو د کرکټ کابو ټولي مسابقه تر سخت فشار لاندې شوې دي. د 2019 په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان له سیالي وروسته چې پاکستان په درې وکټونو وګټله، د دوړو خو د نندارچانو ترمنځ په لوبغالي او له لوبغالي دی باندې شخړه وشوه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جاناتن تروټ وایي د دوه خواو ترمن سخته سیالي د احساساتو د پاریدو سبب کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس ته هم دا راز وویل، دوی له یو بل سره خورا برابر سیالي کوي او هیله لري چې نننۍ سیالي به هم له هیجان ډکه وي او د ټیم به وګټي. د افغانستان د لوبډلې روزونکو په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې دواړه ټیمونه یو بل ته د درناوي ترڅنګ د ګټلو هڅه وکوي. فرانس پریس د راپورونو پر اساس وایي چې پاکستانی لوبغاړي د افغانستان لورو یا سپینر باولرانو بیره لري، خو تروت وایي چې پاکستان هم ښه سپینران لري. د افغانستان درې ورو بابلران راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن همغه سي چې په نش پته توپونه د انګلستان په ماتیک رول ولو باو د پاکستان لپاره هم خطرناک ګڼل کیږي. البته له انګلستان سره د افغانستان مسابقه د ډیلی په لوبغالي کې و. د لوبو میدانونه له یو بل سره توپیر لري، ځینی د ورو بابلرانو لپاره شوي خو ځینی بیا د تیزو هغو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی نسیم سادات وایي چې افغان لوبغاړي د چنای له هوا او میدان سره شبلت شوی دي.
دغه لوب چنای کې تر سره کیږي او لنې کمرغه افغان لوبډله لتیری یوې نه راهسي په چنای کې دا ولته یی کافی تمرینات کړي. تیر لوب هم هلته کړي، له پاکستان سره ډېری ورځنی لوبې کړي او خې مقابله مو ور سره کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانځي باور لري چې د چنای لوبغالي په نورمال ډول د وکټ لپاره شته. د په عین حال کې وایي چې افغان لوبغالي په چا وګټله او لومړی بیټنګ غوړه کړ، په هغه صورت کې اټیا سلنه د لوبې د ګټلو چانس لري چې 250 پلس منډي وکړي. د زیاته کړه
او که چیرته دویم بیټنګ کوو مونږه
د افغانستان د ټیم بریتانیایی روزونکی تروت وایي یوازې د سپینرانو یا ورو باولرانو نه، بلکې د هر لوبغاړي دنده ده چې شولو بیشي. افغانستان له پاکستان سره و رسمي یو ورځنۍ مسابقه کړي چې ټول پاکستان ګټلی، خو په وروستي ځل پاکستان ته په شلو ورسیالیو کې ماته ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
یور ایشیاری ویو خبرونې خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خوران دلولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغه برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بی پری او آزاد مطبوعاتو ارزښت کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي همدا بی سانسور مطبوعات چې افغانستان او سرڅخه محروم دی دولت او سیاسي مشران حساب ورکونه ته چمتو کوي. د مقالې په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او پکې راغلی نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنا ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي. خونی وککون کې وایي که حکومت پر اختیا و غوړی دغه شرایط په څو میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یو ریشیا لیکلی که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او لنړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي رسمیت پیژندنې ته یې لاره هواریږي. د هند ای ان ای شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې یې راخیستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپي لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی. تراټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه کې د افغان لوبډلې د ښې او همغږي لوبې وړاندوینه کړې ده. افغان لوبډلې د کرکټ په روان نړیوال جام کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې اتل ټیم انګلستان ته یې ماته ورکړې، خو بنګلادیش، هند او نیوزیلند ته یې لوبې بایللې. تراټ وروسته تر هغه د افغان لوبډلې په همغږۍ او ګروپي لوبې ټینګار کړی چې دغه لوبغاړو نیوزیلند ته په لوی توپیر لوبه وبایلله او د هغې لوبې پر مهال د افغانستان لوبډلې څلور کیچونه مس یا له لاسه ورکړل. جاناتان تراټ چې د انګلستان د لوبډلې پخوانی لوبغاړی و، د تیر لمریز کال په زمري میاشته کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه وټاکل شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی کې د ښاري پاکوالي او ښکلا په موخه د دوسترو پروژو کارونه پیل شوي چې پکې شاوخوا سل تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د غزنی او شمیر ښاریان هم دغو پروژو ته خوښ دي او د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لورې د 15.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 2 پروژو چارې پیل سوي چې د 3 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزي بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي و چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 15.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سر نپره کار کوي او چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخش لري، یو بخش یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه د کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي، او په ځمې کې تقریبا 3 لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره چوکونه دي، د دوه اعمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
په ورته وخت کې د غزنی شاریان د شاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوي راسي. دوی وایي شاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
محکم ډیر ابتتاب کړی دا اوس یې کړی دیم کور یې ودان ډیر مصرف، خو یو شی ته باید توجه وسي چې څوک هغه کار کوي هغه کار کوي وي معیاري وي، چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بله ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسي چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفیږي هغه باید هر کار کېږي ډیر توجه ورته وسي او ډیر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکو له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ ښاري پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، ترڅو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبرغان کې خو بیخي دای واسطه واسطه بازی ده، په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې شیرات خو اخیستی و لکه صلاح غوندي هغه ورځ مې ګر کوي رالی مال د زبې ولایت ته بیا د قمندانۍ ته بیا هم هغه رالی کرار په یوه افزام نه و، داسې امنیت غوندې هلته ناست و، په هغه کې کرار راغلی و ناست و. کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مره وه چې دا ډېر ښه سړی دی و دادای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نشانۍ چې مې ملګرو ته ویلي و هغه ټول هغو شهیدي باندې وویل. هره ما ورته وویل نو چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده نه قومنداني ده نه ولایت، ته امنیتي خلک یې دلته پراته یاست، دې کمربند واخوا د دستون د قبرو سره. نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. نومال دا چې کله زه هلته جلب کړم کشیه کمم ما ته جل تر مخ وته وم او قاضي ته زنګ وایم ولسوالو قومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم. نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه د دې ملګرو شهیدانو نه منه کېږي. دا خو بیخي بې پرسیاني ده ولاکه هلته خو سنی بس خاص دي سره کوم حکومتداري د عمارت نه مې بد کوي. دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی، یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی، جسب سور څخه وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدر مون افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې کی. زنه جبلا چله خلمرم جوله سوالی څخه دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین به قطن نور پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نور پرشول د خپل مشران پرشول. هله دا چې موږ راغته مسلمان چارواکو راسه. السلام
علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادۍ رادیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تبادی د څوار لسو کول نه را پدې خو متقاعدین معاش نه اخیسته، بچو مشي وړ وړ ماشومان لري، مسیانو بچان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بل هیڅ اثر نشته.
د میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره رابطه کیم. واقع ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده. نو ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسی کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر تر.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 14 15.
ازادي راډیو 24 ساعته
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. و به ژوند دی. کېدای شي تاسو دا جمله ډېره اورېدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشئ وی ازمایئ. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخئ، یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته را بولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډرامه.
خدا چې ته ملالې کنن ریحان جان به چا غلی کو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي. خپلې شیدې څکي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
او زما خوږ وروره، نشه غېږې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
ورېندارې فرزانې ویل چې بچی داره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچی سم مور شي.
هو نو بچی داره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي. شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو. ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردیږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنې د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا داسې ورخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې دا لمر لکه مې خوا را وخته، ستړی مشي.
ژوند دی اوسې. ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، ست ته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسې. او دا دې تازه ښکاري، لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل معاشونه اخلي. دارو موشه دارو؟
د خدای شکر دی، گزاره مو پې کېږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېرې سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی. لږه وکړه، ډېره را رسېدله. دا دې اوبه دې واخله.
ژوند دې اوسې راکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر الحمدلله. ښه دا راته ووایه، فرزانګه کې سره خوشحاله شتې او که خپله ملکي در باندې چلی؟ هغه خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه ښه او مهربانه ښځه ده، مونږ خو یې کبر نه دی لیدلی.
بس بس، ډېره چاپلوسي مه کوه، خوار شي.
ولې به چاپلوسي کوم ترورې؟ زه او ښځه مې ورسره کار کوو، هغه مونږ ته معاش راکوي. زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده.
خلاصه فرزانه بس یې چې زه ورسره دښمني وکړم، هغه به ستا رئیس یې، زما خو نه ده.
ونصرینې ترورې، اوس ته له فرزانې سره څه کار لرې؟ او ماته ولې غیبت کوې؟
غیبت یې نه کوم، څه چې حقیقت دی هغه درته وایم. ښځه خیر دی، اوس مې خبرې ته غوږ شه. زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم.
د څه شي د مشورې لپاره ترورې؟
زه خبره شوی یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی، سمې پیسې چاپي، ټول کلیوال لوټ کړل.
څوک یې لوټلی دی وترورې؟ ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې؟
په تا ولې د فرزانې خبرې بدلګېږي؟ ته خو یې څه وایه نه یې بابا؟
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه.
خا خا سمه ده، ته ملا ډېر کبرجن شوی یې. او
ترورې رالنډه که، خبره دې وکړه.
ګوره احمد خانه، ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې. داسې وکړه، راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو. ته خو خدمت نه کوې، تجارت کوې.
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم؟
ساده ګله، دې کې به ستا ګټه یې، ځان پوهې که ځان.
بس بس ترورې، دا خبرې ما ته مه کوه. پوه شوې؟ زه خو څه لیونی نه یم.
فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف کړ. کور چې څومره ښایسته ځای دی. ریختیا وای شیر زمانه، ترازه چې دا خختی وګورو. دا به بس شي، کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي.
واو نام خدای، تاسو خو وخت خختی پوره کړی دي، څومره خپلې خختی وهلی دي.
هو کارونه مو ښه منظم روان دي. تا ته معلومه را چې مونږ هر کار د یو پلان او برنامې له مخې کوو. هغه دی مولوی صاحب هم راغی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
شیر زمان خانه، څنګه کارونه مستا په خوا روان دي او کنه؟ څه خو به پکې نیمګړی نه وي؟
او مولوی صاحب، هر څه منظم دي، غور مو ودان. هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري.
توکل په خدای، وګورو چې څه کیږي.
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو، باقی دی الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام امید جانا.
هو رښتیا شیر زمان خانه، د فرهنګي مرکز لپاره لرګي مو آماده شوي دي. دلاور خانه کا ورته د لرګي غم خوړلې ده، ښه پریمانه دي.
واه واه څومره ښه، دا خو دې ډېر ښه خبر راکړه. کور یې ودان اوسه. تاسو د کلي مې دا اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی، هر کار کې مو برکت وي.
رښتیا وایي، زموږ ټولو کلیوالو پکې خپله خپله برخه اخیستې ده.
وایي که نه، په یو ګل نه پسرلی کېږي. دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي.
رښتیا وایي.
ښه نو، کارونه خو ډېر منظم روان دي. موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو، څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي.
سمه ده، بېخي ښه خبره وکړه.
مولوی صاحب، د دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده، دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده؟ ما خو ورته عصب ډېر خراب دی.
هو والله، که چندانې سړی وي، هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي.
وایم رنګ یې ورک که، د دوو روپیو سړی هم نه دی.
یاره ډېر وږی او سپین سترګی بند یادم ده.
ډېرې وږي سترګې لري.
نو څه چاره یې په کار ده و ملک صاحب، څه ورسره وکړو؟
یاره مولوی صاحب، زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم. د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ورته وایم چې په دې نږدې کلو کې دې ونه ګورم، زه ورک شه رنګ دې ورک کړم.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه، داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه، څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوی صاحب، متل دی وایي کاږې خولې په سوک سمیږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري. خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوی صاحب، بې غمه اوسه. د ما دهقان دی، څه مالک او زمیندار خو نه ده؟ د هغې په خوله څه تریخ پیاز هم مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پرزه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه و، له خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده، وخطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی. داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څه خر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایې، ته هېڅ رحم نه لرې. ته وګوره څومره دروند یې بار کړ.
څنګه یو ټاک او بل براک شوی؟ اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي. دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟
بس دی دې خیر نه کا شاغه، درځئ چې حرکت وکړو له خیره سره، چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګله، راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورزه پی استادا، سرک تا خکوری لکه دلاز ورغه وای، دازی خواهی وارده، وایم کش ورکا.
بسم الله، یو دوا ده خیر.
وایم پخیر لرشی استادا.
پیروز استادا، ده خوشان خیل و خلق دیرو خیارا و چالاکه دی.
اغا چنگا؟
تا گورا، ده طول و کلو سرکون خام دی، یا خو بخی سرک نلری. و ده خوشان خیل و خلقو، خپل کلی کور تا سمر خب براخ سرک جول کرده دی.
بلکل شاغا، ترافیکان وای سړکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سړک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او اسوده شول.
یاره استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغه ګورې، پخوا مو حاصلات په خرو او لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي. له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم. هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرې غوندې او وی خوره ده. آقا غوندې د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړي دي، او ځکه اوس اباده شول.
بلکل همداسې ده. غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوې مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. والکه خیالي ګوله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مژده خو به نه کوې؟
زه دومره طالع لار مې وایي څوک چې له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده بوژده نشته.
خو ښه یې درته ویلي دي کنه، په لږ د خیالونو د ډاله راښکته شه، زمینه شه چې ژوند دې جوړ شي.
خیالي ګله، زه به دې په کوژده کې داسې مست اتڼ وکړم چې خلک به حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلق پتی کو باندې بولی سار نه د کنو رش مما زوی دی لیونی دا.
امید زویا،
څه وایې پلار جانا؟
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی، باید فکر وکړو چې څه کولی شو.
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو، د مولوی صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم ده.
رښتیا وای زوی جانه. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وی ګورم. اوهو دا ده، څه دا نمبر ناشنا غوندې ده؟
چا به سا وکړي وي؟ قطع یې که کوم مزګار خیل ده.
نه زوی جانه، کیدای شي کوم بل ادیبه وي. بله سلام علیکم.
ملک صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو؟
او بخی د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانی نه واخیستم.
مهرباني وکړئ، زه مو په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب، څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانی په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زه مور سره مرسته وکم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانی ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پورا کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته. مونږ هم تا ته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو. دا ده اوس مو په خپل زنګ را ووه.
هو وای، په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانې زما د ډالې د منلو لپاره را باندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب چکرې دې تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګلاس چای به مو څکو. هغه هم که زما اوري هماغه کلیوال مجلس به و، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنی په ښه ځای کې ښه میلمستیا درته درکړو.
خو د میلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو
انشاءالله.
څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زموږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانه، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ، ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړم زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلي کور مشري څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاري ده زوی جانه. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکولم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې مبارک دې شه چې د دواړو جنکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي، زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلای وکړه بلا، ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگین و چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړ ته یې بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پیو منله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دې خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یوه سمه لاره را وښوده. پاتې شو د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بالکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلی او کنه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نخان د سلامت نخان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغه یې ملاس پکار شي.
دا خو ډیر ښه فکر کړی دی، زم په خوشاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او ساده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی. راشه چې یواری زه او ته مو ګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه وم، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاری کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان پې زور نه رسیږي.
سمه ده، درسم مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دی خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډیر ښه ماشین دی، کارخانه یې متبره ده.
دام په مجرات کې اخیستی و. یو څو وخته ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خورې، زموږ لوڼې نسبي خیاطانې دي.
غوږ ونیسه، اخیر ته د ما د بچو مور یې. چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم؟ همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده، او باید هغوی وګورم تر څو یقیني حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوانه نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري. اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکم، نو اوس حوصله وکړه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم. د خدای په امان. اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم. دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اطراس ته پام وکم. تصور، یو زنګ ووهم. هو دا دی، ملک حضرت خان. سیده، بله. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کوم خواته تاو شم.
ښی لاس ته بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلی چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلی بازار خو دې کتلی دی که نه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاس ته وګرځه او وړاندې چې راشې زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه. خیر یوسی، دادی د خیره در رسیگم. فیلن د خدای پامان.
د خدای پامان، پتام دیو طول مشران دی دیدن ترزی.
اوهو دا سوائی، دومر مهم شوائیم؟
زمونگ میلمایی، مونگ تا خود دیر مهمی.
اوهو دا چکوی، دا چکوی. خدای خیر کی، خدا
خیرات دای سوشوا.
اوهو دا خود زما خطره گی. اوهو چیرته وګرځم؟ اوه څه کوې، څه کوې، ټکر وکړه.
بلې بلې، غږ مې اورې. هلو،
هلو. بلې
ملک صاحب، څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوښوم وورونو، د ټکر غوندې غږ مې واورېده. خدای مکړه ټکر وکړه که څنګه چالو شو.
نه دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانا، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخي د بریک او د ټکر غږ وو، او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مهیر شو. ولا
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار، همدا شمیره ده؟
ته ښکاره که کومه ده؟ هو هو همدا ده.
زنګ تیروي خو ځواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو. لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نشو پاتې کېدای. یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکر یې وکړ. زما موبایل دی، ودرېږه چې وګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ خو اوس یې اوکې که کنه، نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي. دا دی، بله مهرباني وکړئ.
دا دغه چا موبایل دی چې تاسو مخکې ورته زنګ
وهلی و؟ هو هو، هغه زموږ میلمه دی. خیرات خدای، څه وشول؟ زمنګ مې نه چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګری ټکر کړی دی، اوس د ولایت روختون ته بیایو، نو که تاسو مرته سره شي ښه به وي.
کوم روختون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې موږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا د موږ ته روان شولو.
سترګو
خدای خیر کې. امید زوی هلا ټول مشران ته زنګ وها او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله بیچاره کا څه پیښه شوې ده.
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه هم خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانه، زه لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړي.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو دادا پیدا مې کړه، خدای همت راکړه.
ملک صاحب سلام علیکم.
خیر؟ شکر دی لورې.
میلمه مو را ورسیده؟
لورې پام دی اړر سره خبرې کوم، اوس چیرته یې؟
زه لا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لورې مروزه، موږ ساخواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای؟
لورې زمونږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
الله دا خو ډیر بد کار شوی دی، بیچاره څه حالې وسنګ دی؟
ډیر معلومات نه لرو، موږ اوس ور رواني ګو، تم ځان تیار کړه چې درپسې درشو.
یا الله خیر، خدای یې تر وخت هم کم نکي، خزاو بچی الله جانا توبه، باید وسی خزای خبره نکو. زم دا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبيبي زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
خانو لوري ته تیار شې، دا د موږ اوس در رواني ګو خیر سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا سنگین لالا پلار کیو سیده مو خاطر ازی باندې وزي چلار شو، نور مشران په خپل راضی.
سمدا درځي چلار شو،
درځي حرکت وکړه خیره.
سمدا درځي جزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلې وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هر کلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وای. خاک او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب که د اجازه وي یو دوه خبرې مې درسره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکړي.
وا نوروز خانه چې زما په بس پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب ته مو مشر او سپین ګیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی تر منځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلی دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا په راډیو کې د هیلو ډانګا یو ډرامه خپرېږي، نوروز رو رماغه ډرامه درته یادوي.
یار نوروز خان له خندا دی مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زور وره.
ها نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوي؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مکوا منا مې راکا، زه لري شمر د خوره ولا کې را نه واخلي.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.